قبل کې د سحر لاس بچسوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بلې او ساعت خبرونه ته شرق لاس تاسو ګورونه فریبا ظاهریم. د دې خبرونه د خبري راپورونو په ترڅ کې د هدفي وژنو د مخنیوي په اړه د کورنۍ چار وزارت پروګرامونو په اړه اوري. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکی د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له انډونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه وعده هڅې وستایله. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولی سي په هغو پیسو چې له هېواد بهر لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژن کوڅره کې لګولې دی. جنرال سید عمر نورستانی د پنځمې پرز ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه تړنې په جديت سره روان دي خو نور جزئیات یې ورنکړل.
منګ د نیکزاد شپ د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي او مخصوصا هغه بخش کشفي مسولیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی د وربند کار کو کړی چې یو مثبت نتیجې ته چور شو ان شاء الله شریک به کو در سره او کار په جديت روان دي.
رحمت الله نیکزاد په چې په روسي کې دندې په الجزیره تلویزیون کې و د دوشنبه پر ورځ د خپل کور مخته د خپل ماشومان او د سترګو په وړاندې په وسلوال بریټ کې وژل. د دې وژنې پرته اوسه کوم چا یادلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو انډونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه وعده هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د انډونیزیا له پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د دې هېواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې د انډونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمیز اجماع درمسته کولو هڅې کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولی سي په هغه اسعار او چې له هوا د بهر لري د دې هوا د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کې چې امریکا په بهر کې پر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولې دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبر وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلې چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. همتی ویلي چې ایران به له کوواکس پروژې څخه چې د روغتیا نړیوال سازمان پر مخ وړي د شپږ اشاریه 8 میلیونه دوز واکسین د واردولو د لمړني پړاو لپاره شاوخوا 2.3 میلیونه ډالر اول ورکړي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د دې سبب سوي چې د هیواد ونې سکړای د کوواکس پروژې ته د پیسې ورکړي. د مالدویا نوی ولسمشر مایا ساندو ژمنه وکړه چې یو صادق مشر به وي او هیواد ته به یې یووالی راولي. اته 43 کلنی مایا ساندو د دسمبر پر 43مه د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحران او په هیواد کې د کورونا وایروس خورېدو د مخنیوي په برخه کې مبارزه به لومړیتوب وي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند کیل براون مایا ساندو ته د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو او د هغې د لوړې مراسم په ترڅ کې مبارکي ورکړه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسا هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و لمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډېره ډیپلوماتانو او شاوخوا لس زره کسانو په ګډون لمانځل کېده. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف پرون ویل په یو خبري غونډه کې ویل چې د امریکا د بندیزونو هدف ته د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړې چې روسیا او اروپایي شریکان غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه شي. نورد استریم 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالټیک سمندرګي لاري سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دی چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډیرې تکالې کبله ګواښي. د خبرونو پای زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو د خبرونو تفصیل د زده رادیو پر ویب سټ هم بیا وصله سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. دوستانو د دې خبرونو ډیره برخه د زده رادیو فرهنګي مجله ته څنګه سوي د خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې بس د سر راپور مودا دی چې د افغانستان د کورونې چار وزیر وای په هیواد کې د هدفي وژنو د ختمولو لپاره پر یو لړ اقدامات کار روان دی. مسعود اندرابي د سرګندونی ورسته لاغه وکړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام د شوزو د حقونو یو مدافع په کاپیسا ولایت کې وژل شو. فرشته کوهستانی او ورور یې چې له دې سره یو ځای پناه شو نن خاورو ته سپارل کیږي. خو په دې وروستیو کې د ډول وژنو په ټول هیواد کې په تیر بیا لوی شهرونو کې خلک ډیر اندیښمن کړي دي. احمد تکال په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د شوزو د حقونو مدافع فعال فرشته کوهستانی په کاپیسا کې په یو بریټ کې و وژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانې ویان شایق شورش لازادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی،
د شوزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصایا ول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. د پیښو د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال بریټ کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او راره ټپی شوی دی. د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه کوي او د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې دایمي اوربند تلاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړ کړي دغه ساحه راتنګ نسی. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبریت یو ورځمخ کې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه، او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال بریټ کې وژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یماس یاوش، او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې وژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابي پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پرتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقوقو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفی و جنو اندیښنه خودلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پانه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانی غوښتنه تکرار کړه او ویل وی د ملکی وګړو هدفی وژنې په ډیر چټکۍ کېږي چې د اندیښنې وړ دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ اخلاصي رادیو اوري. افغان لوبغړی احمد ولی هوتک د کورنۍ چار وزارت لخوا د نشئی توکو پر ضد مبارزه پولیسو د سفیر په توګه وټاکل سو. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې نشئی توکي پکښې په پراخه کچه کرل کیږي. لدی سره سره د کورنۍ چار وزارت وایي په 2020 کال کې نږدې 3.5 زره کسان نیولې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
که څه هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشئی توکو په کښت کې لومړی مقام لري، خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې د پولیسو په توګه یو افغان لوبغاړی د سفیر په نوم نومولی دی. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د پنځشنبه پورس په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل له نشئی توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه د یو افغان لوبغاړي ټاکل د نشئی توکو پر وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې یو اغیزمن ګام دی.
دا په دې معنی چې که یو ځوان پر ځان باور وکړي، ورزش وکړي او له نشئی توکو ځان وساتي، په هر ماموریت او دنده کې به د یو ملي اتل په توګه راڅرګند شي.
په ورته وخت کې احمد ولی هوتک د نشئی توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه خپل ګمارنه د ځوانانو لپاره یو ښه پیغام بولي چې په خبرې څول نشئی توکو ځان وساتي. احمد ولی هوتک داسې مال نشئی توکو سره د مبارزې د سفیر په توګه ټاکل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي اوس هم په هیواد کې په پراخه سطحه نشئی توکي کرل کیږي. د چارواکو له قوله د دې نشئی توکو 15% په هغه سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق:
د نشئی توکو د کښت له اړخه که ووایم په 2013 کال کې 233,000 هکټار مځکه کې او په 2019 کال کې بیا په 133,000 او 1500 هکټار ځمکه کې کرل سوی، یعنی تیر کال یې کښت کم سوی.
د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې 2901 عملیات د نشئی توکو د لمنځوړو او یا هم د قاچاق د مخنیوي لپاره شوي چې په پایله کې 3,413 تنه هم نیول شوي چې 98 تنه یې د عامه خدمتونو کارکوونکي دي. د دې وزارت له قوله په نیول شویو کې 10 تنه د قرغزستان، هندوستان، روسي او متحده عربي اماراتو اوسیدونکي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو مخکې تر دې چې د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ورسو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 20 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلیچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یوه خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونزمنه او پیچلی وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د وی بلی غنې په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د لونګي د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولس مشور و دام پولیسی ناول ده. به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کښنه یو بوبول دو و دو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زده تم
په زر پانه کې به لنډ کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې به هر د سړی غږ واوري رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښوي غمې که خرڅوي نه نو تاته تو فرا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانزي نو پوره خوند ترې اخستای شي. په خو به خلکو په دیش په لغ خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندري شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعره به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنی ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګن منځل کیده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیز خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې مانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دی په چا نه غم کیږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو چول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بیلا بیل عملونه یادوي.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خوا ډیرې خلکو د ژمي سړی او وجدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګان او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرې وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورنو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندرې، سمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. د وای نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغه به په نقل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څکه غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر تک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راشي. دویم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، درېیم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او کامی نخه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه، نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پختنی ارزښت لري لبل خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګی په سر کړي خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي
دستار هر کس کولای شي چې تړي خو دستار هغه څه غواړي د هغه کړنې بیا ځینې خلک پر کولای شي هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنه ته د خدمت کولو ورتیا ولري هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري خو پښتانه لونګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي نو موړې په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای
دا لونګي چې ډیر قسمونه دي په قسمو کې ساده دي د تور نریلي کې دي او زرینې دي ډیزاین ولای شي دا د شهر خلک چې د ودوته چتړي د نازک زرین ولري له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای داخله کیږي او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي او دا چې نکی پخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي ځوانانیم تړي خام په لګدار دي هغه ځوانانیم تړي سپنجریم تړي او پاجونه چې دی هغه د لیمان تړي له د اطراف خلک تړي کله مثال خبرې لمند او ارغنده او دا شو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زمګ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوم
څو د لونګۍ لري څو رقمه
لونګۍ خو خدای خبره یې زشت په میاشت کې لونګۍ وانه خلم ده ښا میاشت کې به یو پړګۍ یا لونګۍ نو هغه د شي نه خلم 15000 شپږ در افغاني په ورنه کې مغه تړمم نه
نمونه
را تخصیصي نمونه اختصاص یو دغه مثال ورکمنې هندي لونګۍ تړم په پکول کې بیا باجو وخت چې درانی پکول پرمایشه جوړو نو دا شای زو استعمالوم دا وزیري پړګۍ نه دي دام
ام دا اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري
یار تقریبا درو خو نه سمې لا یو شل دانې هوي
شل دانې لونګۍ بیا څنګه دا چې مينځي خرابېږي نه
بیا دې دوبې د ورلو دوبې دغه جوړ کې ده
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سخت کې
اوسه نه ډېر اسان یې موږ دا ریواج او رسم دی هغه موږ بدیل لا دون نه دی باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې چې باجه وخت کې مړی ژوندۍ دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی آیا امرنګ دی لونګی دی کنه
نه نه کالی چې کوم را برابر شو ده کوم خوان راغله مغه سره مونږ مثال باجه ورکې واسطه دی اورنګ خوخه سي بس یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیخه یو کی مونږه غا حساب نه لرو کوم یو در برابر سره مغه غوندو کوم رنګ خوخ سي جامع مغه را کوم خوخ سي مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خیخه مسله چې البته دی خوخه بیا لونګی ورکې تاسو کې دا مسله څنګه
مګین داسته بازی وخت کې زی اوس وادي مثال خپلوان او چا لګه بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګور سی هغه ته بیا موږ د درونګي شور کې دا ډیر په ترنده هغه بول دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهې
چپنر باندې ویلکا اوس په هر کدو چګيږي اوس په هر جڑا پوريږي اوس په هر کدو چګيږي اوس په هر جڑا پوريږي یو باتور ملت غرقي
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود اوس کاملا تغییر شوی دی تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروښتم تلینو د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروسته چاپ شوی ناول چې وروسته ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیر کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی نو د ګوتو په شمار خلک به ویو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپله چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې تر ازه ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلود، ډېر فکر مې پرې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز سلام په ګران غختی و، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود و. نو چون زما لمړنۍ ناولم چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی. به ما و غختل چې ترازه ځکه چې هغه د سه حادثه و چې دغه لپاره په کار د سه و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظر پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خبرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا سه کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې دی ودا سه پیښې نه پرده پورته کول چې امدا وسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پی خرمسته کړی ده. څه ډول زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنگی دي او یو ډیر حساس موضوع ته ګوتی وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک لا تحقیق کاوه، دغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګیزه پیدا شوه چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې د هیواد مشر و، هغه د هر څه لیدل هر څه لیدل چې د انجام څه ده، لکه کله چې د ولسمشر شو ټول مبارکي ورکول، خو د مور جړل چا ورته ویلی چې زوی د ولسمشر شو ته جاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم ده چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب تم رزړور انسان و، چې هغه خپل به ویل کې دې سه زمر شم او څوک مې د خخول نه وي، نو زه څوک ما چې هغه غونډه جرأت و نه کوم چې هغه کولی سه زی ولا و نه کوم. نو ما ځکه دا جرأت وکاو بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حق لبان ډیر توپیر راغلی دی. هغه خلکو چې د کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویار سره وایي چې د یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دي هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما غوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي، نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، وایم نابغه دانه ده چې په ټولو علومو کې د نبوغ ته ورسیږي. نابغه ده چې
په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینې، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکړي. یو انسان نشي کولی چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي. نو یو مشوره به مې دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکلو کې، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډېرې پراخې برخې لري. نو دکې فوکس کول یا یوه وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې ننوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوه برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي، او درکې چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي.
نه یاته په افغانستان کې او په ځنګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درکړه دلته، یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم نو ولې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړه و، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي خشته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو، د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زه هم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت دی رشوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنگونو په مونږ هغه کانه وکولې چې اوس مونږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نشته دی؟ خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرې دول لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په مینس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروسته پښتنو په توګه لدی وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې ځلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب ورسته ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی پخوانی ولسمشر په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي او د نټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغه دې مهرباني وکړي په محتوا کې داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې پزله پوری، نو دې لړۍ ته تر څو پوری چې ولسمشر
انارګل چی په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینی له عمله مخه کړې ده، چې له تیرو 15 کلونو راهیسی ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
د ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري دی علي دي څه ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه. خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا وا دې صدا خو دې شو زده کړې دا ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې چې ډوره کوې؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څوري وخت تاسو دا کو دا
یار یو کال کې زده کو
ډوره کې ولې زده کو د دې پر تاسو دا کو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کو شو کو ورسره
یار ډیر شو کو ورسره او ډیر شو کو ورسره ډوره سره
هغه شو چې دا ول ورسره وستي ما شو کو ورسره
او وستي ما شو کو ورسره ډیر سوي کم سوي نه ده
شو ولې ډیر سوي
خو ما د سره مين نه
دا دا غول چې زده کو پرس کده سي دو درې سندر دي پکې زده وي د سي دو درې طرزنه یا دو درې هغه لا یوري د موسیقي چورته واغه د پکې زده وست ډیر زکړې کڅو
او وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کښنه وي بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم ساو کا ساو کا شو کس پر وسم زده تا ټای
چې تیګو سي دی بل ډول وټه کوي څو ډول خون کوي مثلا تای ور او اوس یې بیا بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغه کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواړه ژغولې سي
دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څو ډول موسیقي میدانونو کې ژغه
د پښتو پارسي دواړه
د سي مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډیر له محمد ګل او حبیب تو سره زم د دې سره ډیر نور سره زم خو له دې سره به ډیر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډیر یم
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت سو یم اول به سره کېدم اوس سره عادت
لا سونه دې نه خوږی
یا اوس نه خوږی مخته خو دې اوس نه سونه خوږی
دا اکثر خلک چې در باب او د ډوله کوي لاسنی سرکړي ولی سرکړي
هغه خامخا پرسی کې تاسو نه ته جی
څوري خوند په اخلي څومره ځینې خلک داسې چې پرسکه یو څوک رباب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حده پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډولک وایي څوري پکې غرکیږي
بخیر ډېر پکې غرکیږي بخیر جذبه اخلي
ولک زموج هغه شاید چې دوی زموج لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب لا تړنی ده یاد ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغه پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننې برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلي هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلويخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبي سوت سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. لغې وروسته هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي مینه یې ورکړي بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه
زمت پہر فدا وڑم ملہم دوسا زم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زر پانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلی وړاندې کوي.
زر پانه
چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دنې پاتې دي. چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېد. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 بیت یوازې د څو جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په دراز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېد چې ګوندې ماشومه لمور نه پیسې راوخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې بابۍ ته په زاره وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو بابۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د بابۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. بابۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه بابۍ، خو بابۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای بابۍ خیر دی کنه؟ بابۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای بابۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، تر ته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالی یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بلانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه وو. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر زلاند د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورخمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سره اورم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فراوړم. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سره اورم، زکه دا ځل راتلم داسې صحیح فراوړم. د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکښوې غمه، که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم. تمې پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته، لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیور اورم. نزگی لکرم نه غور زیاده او متاتا نه زگی لکرم نه غور زیاده او متاتا نه جنگ کوما نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زی د کوم موسمونو خیر ته کینه ولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینه ولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانې اورم زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګيري یا ماتم زړونه وڅ نو هګيري یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ نظم الله پکې زرغون تایر شمل رڼا نو زما الله پکې زرغون تایر شول رانا نه خوشبو ولی دا وی یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنګل دی زپ کی د خپل زړه د رضاګان اورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ
زندگی 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 نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا